دا مشال ریډیو دا په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی می بجه شو اوریدونکو نن د نهه یا سه شنبه ورځ د 2015 زیږدیز کال د دسمبر د میاشتې لومړنۍ نیټه ده. زموږ د نن ورځې نه ساعت خبرونه په دې ولنۍ ګړای سلام پښتونخوا کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانی او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسونو لیکنې او څو سندرې درورو. خبرونه له نجیب عامر اورو.
سهار مو نیکمرغه. پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. افغان ولسمشر او پاکستانی وزیر اعظم په پاریس کې وکتل. ناټو وایي د ترهګرو ډلو په وړاندې افغان ځواکونه پیاوړي دي او روسیا وایي ترکی د داعش د تیرو لپاره د دوی الوتکه نسکوره کړه. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر او پاکستانی وزیر اعظم پرون مخام د فرانسې په سر خار پاریس کې وکتل. د پاکستانی وزیر اعظم له دفتره پرون خبر شوی خبر پانه کې راغلی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کامرون ترمنځ د لیدنې پر مهال د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې وشوې او ویل شول چې د روغې جوړې پلوی ټولې خواوې به د سیاسي برخوالو په حیث دې خبرو کې شاملې وي. د مذاکراتو د پیلولو د وخت په اړه سند ویل شوی. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی پرون له مشال لډیو سره په خبرو کې له تفصیلاتو ورکولو پرته ویل چې یادو مشرانو په دوه اړخیزو مسایلو واضحه خبرې وکړې. پاریس ته د ولسمشر غنی سره تلی یو افغان چارواکی مشال رادیو ته د نوم نه خودو په شرط ویل چې د پاکستان له وزیر اعظم او غختل شول چې پر خپل خوره موجود هغه وسلوالو زپی چې نه غواړي د سولې بهیر کې شامل شي. د پاکستانی وزیر اعظم په خبر پانه کې بیا په دې خبره ټینګار شوی چې خپل خوره به د خپلواک افغانستان پر ضد کارولو ته نه پرېږدي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر وایي په دغه ایالت کې د گوادر کاشغر اقتصادي لارې ته هیڅ ډول خطر نشته. سرفراز بوکټي پرون په کوټه کې خبریالانو ته وویل بلوس بلتون پالی د عملیاتو په ترڅ کې سخت ځپل شوی او پر بهرنیو پانګه چونکو د برید توان نه لري.
دلته چې کومې فعاله وسلواله ډلې یا د را لاس پوڅي ډلې دي په هغوی کې دومره توان نشته چې زموږ او د چین ترمنځ د راهداري ته کوم زیان ورسوي. د بلوچستان حکومت او دلته میشتې امنیتي ادارې به نه هم خپل اولس او نه هم دلته د پانګې اچونکو په حفاظت کې کومه بېغوري وکړي.
نوموړي د بلوچستان بلتون پالی ډلې ترهګرو بللې خو زیاته کړه چې حکومت د ترهګرو سره مذاکراتو ته چمتو دی. د زیاته کړه چې حکومت د ستونزې د هواري لپاره په هر لاره تک ته چمتو دی. د قبایلی سیمو د کمیونټي سکولونو استادانو پرون په پیښور کې مظاهره وکړه. د مشال لډیو خبریال وایي لسګونه استادان د فاټا سیکرټریټ مخې ته راټول شول، شوارونه یې ورکړل او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د دوی نوکریانې د پخې او د تیرو شپږو میاشتو تنخواګانې ورکړل شي. مظاهره کوونکو ویل چې 500 استادان لا هم مستقل شوي نه دي او پارزي بنیادونو خپلې وظیفې ترسره کوي. دوی وایي له 2003 کال راهیسې په نارامو سیمو کې دندې ترسره کوي او حکومت یې د دوی غم خوري. د فاټا سیکرټریټ چارواکو وروسته د مظاهره کوونکو سره خبرې وکړې خو رسنیو ته په دې اړه سم معلومات ورنکړل. د پاکستان واکمن مسلم لیگ ګوند د اسلام آباد د ښاروالۍ په انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړې. دغه انتخابات چې پرون ترسره شول نن غیر حتمی نتیجې مخې ته راغلي چې تر مخې مسلم لیگ نون 2100 ګټلې دي. همداراز د تحریک انصاف ګوند د 1400 په ګټلو سره په دوهم نمبر دی او 1400 آزادو نمایندانو هم بریا ترلاسه کړې ده. پرون انتخابات په 500 یونین کونسلو کې ترسره شول. راپورونه وایي مسلم لیگ نون په کلیوالو او تحریک انصاف په ښاري سیمو کې د ښاروالۍ انتخابات ګټلې دي. د ناټو عمومي سکرټر ینس ټولټنبرګ وایي افغان ځواکونه د طالبانو او نور وسلوالو ډلې خلاف په پوره پیاوړتیا سره جنګیږي. نوموړي پرون په برسلس کې مشال لډیو ته په مرکه کې ویل افغان ځواکونو د اسلامي افراطیانو خلاف په جنگ کې پوره وړتیا او لیاقت ښکاره کړې او ناټو به د دوی روزلو، مرستې او مشورو ته ادامه ورکوي. نوموړي زیاته کړه هغه هیله من دی چې د روانې اونۍ په وروستیو کې به د ناټو هیوادونو بهرنیو چارو وزیران رسماً د دې خبرې منظوري ورکړي چې په افغانستان کې د دغه سازمان د سرتیرو اوسنۍ شمېره به په 2016 کال کې هم برقرار او ساتي. د ناټو عمومي سکرټر یین سټولټنبرګ ته هم ویل چې افغان ولسمشر اشرف غنی په خپل خاوره کې د داعش د موجودیت د زیاتېدو په اړه ورته ویلي. د ویل دا غوره خبره ده چې افغان ځواکونه په خپله د یادې ډلې خلاف جنګیږي او ناټو د دوی ملاتړ کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په پاریس کې د نړۍ 150 مشرانو ته د آب و هوا د بدلون په اړه جوړ شوي کانفرنس ته د وینا پر مهال ویل په کار دی چې د یو پاسون په ترڅ کې نړۍ ته وښودل شي چې د آب و هوا د بدلون په وړاندې ټول ملتونه یو ډول مسؤلیت احساسوي. نوموړی په دې موقع زیاته کړه چې د نړۍ مشران باید د جذبي او متواترو عصري هدفونو په پام کې نیولو سره د آب و هوا په اړوند یو تړون ته ورسیږي. د زیاته کړه امریکا د دې مسؤلیت په قبلولو سره چې په نړۍ کې د اقلیم بدلون اونکی گرین هاوس گاز و دوهم ستر استخراجونکې هواد دی د آب و هوا د بدلون لپاره اقدامات کول غواړي. پرون د آب و هوا د بدلون په اړه نړیوال کانفرنس د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان پلانیس او په نړیوالو مشرانو غږ وکړ چې د آب و هوا د بدلون په اړه دی یو پیاوړی تړون ته سره ورسیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ترکیې تور پورې کړی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د تیلو د ګټور تجارت د ژغورلو په موخه یې روسیې جنګي جیټ الوتکه په نښه کړې وه. دا د انقرې خلاف د مسکو تازه پارونکي څرګندونې دي. پرون په پاریس کې د آب و هوا د بدلون په اړه د نړیوال کانفرنس په څنډو کې د پوتین دغه څرګندونې د ترکیې خلاف د هغې پیښې پر ضد د غوسې ښکارندوی کوي چې روسیې جنګي الوتکه یې رانسکوره کړه او په دې پیښه کې یو روسی پیلوټ ووژل شو. نوموړی زیاته کړه دوی حق لري فکر وکړي چې ترکیه لخوا د دوی د الوتکې رانسکورول د هغه خواهش ته پوره کولو په معنا دی چې د ترکیه خاورې ته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د تیلو رسد خوندي وساتل شي. پوتین دغه څرګندونې خبریالانو سره د خبرو پر مهال کړي.
سلام پختونخوا،
د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه دا اوریدونکو چې پکې اوري. د پاکستان وزیر اعظم او د افغانستان ولسمشر پرون په پاریس کې سره لیدلې او د افغانستان د روغې جوړې پر بهیدې خبرې کړې دي. د قومي وطن پارټۍ مشر افتاب شیرپاو چې په دې ورستیو کې کابل ته سفر کړو، هیله مند چې ولسمشر غنی د آسیا زړه په غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي، نو پر یاد موضوع به له پاکستاني او چارواکو سره نورې خبرې هم وشي. د بلوچستان حکومت ډاډ ښودلی چې د پاک چاینا اقتصادي راهداري پروژې د امنیت ساتلو توان لري. په قبایلي سیمو کې د یو شمېر سرکاري سکولونو استادان بیا له حکومت غواړي چې تنخواګانې ورته ورکړي.
ما په هغه ځایونو کې ډیپټي کړی ده چېرته چې پریان وخت نشي تېرولی، اته اته میاشتې زموږ تنخواګانې بندي.
او ټاکل شوی چې د رواني میاشت په پای کې په پیښور کې د قبایلي ځوانانو ترمنځ د سپورتي لوبو سیالۍ جوړې او د بیلابیلو لوبو د ټیمونو لپاره د لوبغاړو انتخاب وشي.
پای کې به قبایلي ځوانان راځي او په میرټ باندې به یو ټیم سلیکټ کیږي او هغه ټیم به ان شاء الله بیا د پاټه مخکې تک کوي.
په پاریس کې د هوا بدلون په اړه د جوړې شوې نړیوالې غونډې حال محمد تراوړې هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم ولنه موجود پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر موضوع غږیدلې دي. که څه هم چارواکو دا نه دی ویلي چې د سولې د خبرې به کله پیل شي، خو زیاته کړې ده چې تر هغه به د سولې ګډوډولو ته پرېنږدي. یاد دی وی چې دواړه مشران تر هغې وروسته سره کېناستل چې پاکستان په پاریس کې سره کېناستل چې پاکستان میشته پښتانه ملتپاله سیاستوال په دې وروستیو کې کابل ته ورغلل. ولسمشر اشرف غنی ته په پاریس کې له وزیر اعظم نواز شریف سره د ملاقات غوښتنه وړاندې کړه. بشیر ګواخ په دې اړه رپورت لري.
د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف له دفتره پرون ماخام خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون پرون ماخام په پاریس کې ملاقات وکړ. په خبر پاڼه کې راغلی چې په دې ملاقات کې د طالبانو سره د مذاکراتو په اړه خبرې وشوې. خبر پاڼه زیاتوي چې د روغې جوړې پلوې ټولې خواوې به د سیاسي برخوالو په حیث د مذاکراتو کې شاملې وي. د مذاکراتو د پیلولو د وخت په اړه څه نه دی ویل شوی. د افغان ولسمشر د بیان مرستیال سید ظفر هاشمی مشال ریډیو سره خبرو کې نن له تفصیلاتو ورکولو پرته ویل چې یادو مشرانو په دوه اړخیزو مسایلو واضحه خبرې وکړي. پیرستا د ولسمشر غنی سره تلی یو افغان چارواکي مشال ریډیو ته د نوم نه خودو په شرط ویل چې د پاکستان له وزیر اعظم و غوښتل شول چې په خپل خاوره موجود هغه وسلوال دی وزپی چې نه غواړي د سولې بهیر کې شامل شي. د پاکستانی وزیر اعظم په خبر پاڼه کې ویل شوی چې نوموړی په دې خبره ټینګار کړی چې خپل خاوره به د خپلواک افغانستان پر ضد کارولو ته پرې نه ږدي. د آب و هوا بدلون په اړه د نړۍ د مختلفو هیوادونو د مشرانو د غونډې په څنډه کې د ولسمشر غنی او وزیر اعظم نواز شریف ملاقات تر هغې وروسته ممکنه شو چې پاکستان میشته پښتنو سیاستوالو کابل ته سفر وکړ. کابل ته تللي پلاوي کې شامل د قومي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپاون مشال ریډیو ته وویل چې دوی غواړي اشرف غنی اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس کې هم برخه واخلي چې ورسره به طالبانو سره د مذاکراتو بیا پیلولو ته لار هوار شي.
دا اتم نهم باندې هارت آف ایشیا استانبول پروسس چې دی داوی میټینګ دی د افغانستان باره کې دی او د چیرمنی مګو سره ده. نو زمونږ خدا خو به خواهشي چې هغې له خو اشرف غنی صاحب راغنو دا به یو بل لوی کتنی خو لا څه خبره واضح شوې نه ده. د طالبانو سره د مذاکرات خبره به بیا مخ په وړاندې راځي او هغې کې مونږ به غواړو چې پاکستان هم خپل همکاري وکړي او دې کې دام زمونږ خواهشي چې چین او امریکا څنګه چې په مخکې هغوی پکې ناست وو پکې هم کینی.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو موین عبدالغفور لیوال دو ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي وو چې د سولې خبرې پیلول غواړي خو له خپلې دې غوښتنې نه تیریږي چې پاکستان دې په خپله خاوره د وسلوالو مرکزونه ونړي. کابل ته ورغلی د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي دوی د افغانانو غوښتنو سره اتفاق کوي. هغه مشال ریډیو ته وویل چې دوی پر پوز د پالیسیانو د بدلولو زور نشي راوړلی خو د دواړو خواوو خبرې څارلی شي.
مونږ البته دا خبره کولی شو چې وګورو چې کوم فریق په دې خبرو اترو کې فرض کا درغلي کوي یا د خبرې ترې په اخلاص په مخرب یي. نو چې هغه بیا په ګوتو کې فوج شوی او نواز شریف خپلو کې شوی دی نه مونږ ځکه خبر نه یو چې مونږ دغه رابطې یا تماسونه دا زموږ شي. مګر مونږ په مخکې مسؤلیت خو نواز شریف ځای به ځکه لري چې دې صدر اعظم د ملک دی. خو دومره خبره کوو چې افغانستان یو مستقل هیواد دی. افغانستان خپلواکي او استقلال ته احترام چې دی هغه فرض دی وظیفه ده ګاونډي ټولو هیوادونو او څوک چې دې خبرې خلاف ورزي
یا د دې چې تیر ځل په جون میاشت کې اسلام آباد سره نږدې مری کې د پاکستان په منځګړتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې شوې وي. لا تر اوسه پورې د دغه ودرېدلو مذاکراتو په اړه د پاکستان او افغانستان لخوا د خبرو په اړه طالبانو څه نه دی ویلي.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي ویلي چې د پاکستان او چین ترمنځ د گوادر کاشغر راهداري ته له ترهګرو هیڅ خطر نشته او په خبرې د دوی ځواکونه او پوځ دومره توان لري چې په سیمه کې د فالو بلوچ وسلوالو مقابله وکړي. خدای نور ناصر رپورټ راکوي.
د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي د دوشنبه په ورځ له رسنوالو سره په خبرو کې ویلي په بلوچستان صوبه کې د گوادر کاشغر راهداري ته هیڅ امنیتي خطر نشته. د بوکټي په خبره د دوی ځواکونو په بلوچستان صوبه کې بلوچ بیلتون پالې ډلې ځپلې او اوس دومره توان نه لري چې په دغه صوبه کې د بهرنیو هیوادونو او په خاصه توګه د چین پانګ اچونکو ته کوم زیان ورسوي. دلته چې کومې فعاله وسلواله ډلې یا د را لاس پوڅ ډلې دي په هغوی کې دومره توان نشته چې زموږ او د چین ترمنځ دې راهداري ته کوم زیان ورسوي او ورسره ستاسو په توسط زه قام ته دا هم ویل غواړم چې د بلوچستان حکومت او دلته میشتې امنیتي ادارې به نه هم خپل اولس او نه هم دلته د پانګې اچونکو په حفاظت کې کومه بېغوري وکړي. سرفراز بکټي په دې خبرو کې زیاته کړه په بلوچستان صوبه کې بیلتون پالې وسلواله ډلې ترهګر ډلې دي خو په خبره یا دوی له دې ترهګرو سره هم خبرو ته تیار دي.
دیکھیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ دہشت گردوں سے مذاکرات نہیں ہونے.
زه دا نه وایم چې له ترهګرو سره دي خبرې اترې نه کیږي. دلته یو شخړه ده او د دې د حواله لپاره زموږ د ریاست دروازې تل د خبرو لپاره خلاصې دي او کچېری ریاست د دې خبرو اترو لپاره په جدي توګه تیار نه وای نو په تیر 14 اگست باندې به موږ هغه څلور سو کسان چې لاسونه یې زموږ د بیګونه او لس په وینو رنگ وو نه به مبخشل. موږ هغوی یوازې
ماته او واده د پاکستان لپاره وبخشل نو موږ د خبرو لپاره تیار یو خو زه هغوی ته ترهګر ضرور وایم هغه که برامداغ وي حیربیار الله نظر وي او یا کوم بل څوک
چاہے الله نظر ہے چاہے کوئی اور ہے
د صوبې د کورنیو چارو وزیر سرفراز بخچی د کوټې په بلوچستان پوهنتون کې دا خبرې ورسته له هغه لرسنوالو سره وکړې چې په یاد پوهنتون کې د صوبې د بیل بیل پوهنتونونو ترمنځ د وړو فلمونو مقابله تر سره سوه خدای نور نصر مشال رادیو کوټه
دا مشال رادیو د سې شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
اوریدونکو د قبایلی سیمو د یو شمیر کمیونټي سکولونو استادانو پرون په پیښور کې د فاټا سیکرټریټ ودانې مخې ته د یو احتجاجي مظاهره په ترڅ کې له حکومت او غوښتل چې د دوی تړل شوی تنخواګانې د ورته ورکې د استادانو د غرض غوښتنه کوله چې حکومت د یې نوکریانې پخې کړي له پیښوره غلام غوث رپورټ راکوي
پیښور کې د ګل پورس د فاټا سیکرټریټ مخې ته د احتجاجي ناسته د قبایلي سیمو د کمیونټي استادانو لخوا ترسره شوه او دوی له چارواکو غوښتنه کوله چې د دوی نوکری دي مستقل کړي شي او دوی ته د تیرو شپږو میاشتو تنخواګانې ورکړي شي یو احتجاج کوونکی استاد شاه حکیم مشال ریډیو ته وایي
مسعود کوثر صاحب دا نوټیفیکیشن جاري کړو ریګولرایزیشن دا په 2012 کې جاري شوی دی خو په دې باندې اوس عمل درآمد څوک نه کوي غوښتنې خو مدادي چې فرست پرایورټی باندې دا ریګولرایزیشن دلته کې چې مونږ ته میلاو شي چې کم چور دروازې سره خلک ور نه بسلی دي نو چې اگر او باسي زمونږ په مخ کې او دا ټومره وسزان چې دی 580 کسان دي نو دې جې ریګولرایزیشن دلته کې مونږ ته میلاو نه وي مونږ په نور کسانو مرزي
د دې احتجاجي ناشتي پر مهال د قبایلی سیمو زنی نورو استادانو مشال ریډیو ته وویل چې هغه د 2003 راهسي ډېر په سختو حالاتو او نارامه سیمو کې خپلې وظیفې تر سره کړې دي او په کار د حکومت اوس د دوی د تنخواګانو او داوی د مستقل کولو د ستونزه هواره کړی
ما نما خان ولی خان دا شمالي وزیرستان او ما په هغه ځایونو کې ډیپټی کړی دا چرد چې پریان وخت نشي ترولې او ما شمانو تاسو په کونه مونږ خېلې دي کله د ونه د سورې لاندې کله چا په وجره کې شپږ شپږ میاشتې آتا ته میاشتې زمون تن خاګان باندې
انو خو مستر فیولاره یا خیبر ایجنسی سره تعلق ساتم سرکاري خلک نشول تلای او په دې کې موږ کم دي ډیپټیونه کړي هر قسم خطرې وي کول په کول چې کمرو شپږ میاشتې موږ د تن خوګونه باندې وي موږ ډېر خلک دا وی چې دوی په چتا پراپرټا کړای چې کوم دا باندې بزنس کیږي د خپل تن خو دا حقوق چې کومرو په درنه باندې ودا سیکرټریټ مخاله په ډیرونو لګو باندې چې کندو حاصله وو
د فاټا سیکرټریټ ځنی چارواکي د احتجاج کوونکو ته راووتل خو دغه چارواکو د دې ستونزې په لړ کې د خبريالانو سره د خبرو اترو کولو څخه ډډه وکړه د فاټا سیکرټریټ مخې ته د احتجاج کوونکو تر 2 ساعتو پورې سړک هم د ټریفیک په مخ تړلې وو خو بیا د چارواکو سره د مذاکرات وروسته دغه احتجاج کوونکو سړک د ټریفیک لپاره خلاص اسکرو خو دوی وای دوی به تر هغه د فاټا سیکرټریټ مخې ته د احتجاجي ناستا جاری ساتي تر څو چې چارواکو د غوي وختنی نوي پوره کړي غلام غوس مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې شمیرې خیجه پټولو صوبې کې د مهال د ایډز ل 300 زیات ناروغان ورسره رجستر شوی دی لږه ناروغان څخه تر ټولو زیات 290 د پیښور او 140 بیا د بنو او شاوخوا سیمو دي څرواکي وايي په خیبر پختونخوا کې هر میاشت د ایډز څلويخت نوي کیسونه مخ ترازي د دوی په خبره حکومت په پام کې لري چې د ډیویژن په کچ د ایډز ناروغانو د درملنې لپاره ځانګړي مرکزونه جوړ کړي د پیښور نه شبیر احمد جان رپورت لري
د ایډز د مخنیوي قومي ادارې تر مخه په ټوله نړۍ کې د ایډز ناروغ خوشمیره خوشا 15 میلیونه او په پاکستان کې خوشا 100,000 د ایډز ناروغ دي خو د دوی په وینا د علاج لپاره حکومت سره رجستر شوی یوازې 14,000 کسان دي چې زیاتره د معاشري د خراب رویې لوجې خپل ناروغي نه سرګندوي په خیبر پښتونخوا کې د ایډز کنټرول پروګرام مشر ډاکټر عطا الله مشال لیډو ته ویل
زموږ سره دوا سنټر دی یو په آباد میډیکل کمپلیکس کې په کوم کې چې د اوسه پورې 1816 پیشنټس رجستر دي او یو په کوهاټ کې ډی هاسپټل کې د ګورنمنت 500 ملیون پاکستانی روپیز الوکیټ کړی دی د دې ایچ آی وی ایډز پروګرام لپاره. او موږ په ډیویژنل لیول باندې هم دغه شانتي سنټر جوړو څنګه چې آیت آباد میډیکل کمپلیکس کې دی. هغې نه به دا فائدہ چې یو خو به خلکو ته هلته هم په خپل ډیویژنل لیول باندې په سہولت موجودی چې کوم کې به موږ فری میډیسن ورکو څنګه چې دلته ورکو او فری ټیسټینګ.
نوموړي زیاته کړه چې خیبر پښتونخوا کې د ایډز د ناروغ شمیره کې زیاتوالی روان دی چې غټه وجه پکې د خراب وستنو یا انجکشنو استعمال دی.
کل په کال زیاته راځي اره میاش سلویخ نوې مریضان ډایګنوز کوي خیبر پښتونخوا کې. زه نه وایم چې هغه به نوې انفیکشن وي خو هغه چونکې ګورنمنټ اف خیبر پښتونخوا ټیسټینګ زیات کړی دی نو کوم چې مخکې نه انفیکشن په کمیونټي کې وو په خلکو کې وو هغه مخې ته راځي. موږ چې کوم دلته سروې شوې ده نو دا چې کوم خلک سرنج سره ځان ته نشه لګي په هغه خلکو کې ډېره زیاته ده.
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د ایډز ناروغو د سرکاري تنظیم مشره نایر مجیب وایي چې 13 کلو نه په علاج او د خلکو د خبرو او خرابو رویو باوجود د خپلو بچو او خاوند سره ښه خوشاله او صحتمند ژوند تیروي.
زه په خپل ایچ آی وی پوزیټیو یم، زما خاوند سټیل نیگیټیو دی. زما د واده 10 کال وشو الحمدلله. زما نه زما د بیماری زما خاوند ته لاړه، زما بچو ته لاړه، مطلب زه یو نارمل لایف تیروم. هغه وجه دا ده چې زه په ټریټمنټ باندې کم خزا یا سړی چې په علاج باندې شي نو که د هغې خاوند یا ویم پارټنر چې دی نیگیټیو وي نو هغې ته لکه دومره مسله نه که نه ټرانسفر کېدو. بل سټیګما خو دې سره ده، خلک نفرت کوي چې چا ډاکټر لم لاړ شي غاښ ته پاره یا وته ووایي چې زه خو ایچ آی وی پازیټیو یم نو که 800% نو یو په ډبل کې.
دا چې د دغه رنج یا ایډز ښکاره کېدو وروسته نایر مجیب سره د خپل مور پلار او د ورونو خویندو سرنګ رویه وه.
مور پلار خو داسې یو رشته ده چې هغې رویه کې که بدلون رام شي نو ډېر سات دپاره نه وي، خو ورونه خویندې په مخامخ کسه نه وي نو په شیشه خبرې کوي، خلک بې نظیرې پسې هم خبرې کوي نو ما پسې هم کوي.
د پام وړ ده چې په ټوله نړۍ کې د دسمبر لومړۍ نیټه د ایډز د مخنیوي نړیواله ورځ مانځلی کېږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د نړۍ د ماحولیتي مسلو په اړه سرمشریزه پیل شوې. پاکستان هم د هغو هیوادو په فهرست کې مخکې مخکې دی چې چاپیریال یې ککړ دی. دا چې حکومت او په خپل ولس د ماحول د صفا ساتلو لپاره باید څه وکړي، دا به د فرخندې اسد په رپورټ کې واورو.
د ملګرو ملتونو د چاپیریال د ساتنې په اړه سرمشریزه د فرانس په پیرس ښار کې د ګل پورس پیل شوه. په دغه غونډه کې د 150 هیوادونو مشران ګډون کوي. دوی به د چاپیریال د صفا ساتلو، د خطرناکو د هغو ګیسونو د اخراج د مخنیوي په اړه هم خبرې کوي چې د ځمکې د تودېدو سبب جوړیږي او انسانانو، ځناورو او ونو بوټو ته هم نقصان رسوي. په دغه غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم ګډون کوي. پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې شامل دی چې هوایی خیچنه ده او د خطرناکو گیسونو د اخراج د مخنیوي لپاره پوره منصوبه بندی نه لري. د پاکستان کراچۍ، پینډۍ او پېښور هم د هغو ښارونو په لیست کې شامل دي چېرته چې د خطرناکو گیسونو اخراج زیات دی. د آب هوا او چاپیریال په اړه پوهه لرونکي د سوات نه شوکت شرر وایي د پښتنو په سیمو کې د چاپیریال د ښه او صفا ساتلو په اړه ډېر لږ کار کیږي.
د
پېښور پوهنتون د ماحولیاتي ساینس یو استاد ډاکټر آصف وایي باید ولس ته د چاپیریال د صفا ساتلو په اړه پوهه ورکړل شي.
چینجز راغلی دي نو هغه چینجز موږ په کلاس کې ډسکس کوو، صرف هغه سیلبس موږ نه فالو کوو بلکې جنرل ډسکشن هم کوو. نو هغه سټوډنټس دا دی چې هغه جنرل اویرنس په سټوډنټس کې هغه د انوایرمنټل ایشوز سره هغه اویر شي.
د صحت نړیواله اداره ډبلیو ایچ او په خپل یو رپورټ کې لیکي د پاکستان په پېښور، کراچۍ او پینډۍ ښارونو کې د ګاډو او رکشو نه د هغو ګیسونو اخراج زیات دی چې د هوا د خچنوالي او د یو شمېر ناروغو سبب جوړیږي. دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت په کلنی بجټ او د پرمختګ په نورو منصوبو کې د ماحول د صفا ساتلو لپاره څه کار کوي په اړه د ماحولیاتو د صوبایي حکومت د کمیټې یو غړی ضیاء الله خان بنګشوا وای
د بلین ټری سونامي پلانټیشن شروع دی بیسیکلی دې پرې سمو خیبر پختونخوا کې فری ان ان انوایرنمنت سړي دې باندې زیات فوکس کړی دی دا انوایرنمنت راشي کلیئر انوایرنمنت وی او دې علاوه مو په سټیم ډرینکینګ واټر حواله سره مختلف شهرونو کې اوس کې واټر فلټریشن پلانټ لګون مطلب شروع کو او د سه پبلک هیلث سېکټر کې سټیم ډرینکینګ واټر باندې لګي دی زور شروع دی نو خیبر پختونخوا حکومت مکمل فوکس دی عوام ته صفا انوایرنمنت وی
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته تیر اتوار پورس په پیرس کې ویلي دوی بعد ماحول د صفا ساتلو په اړه د نړیوالو هیوادونو په وړاندې کل شو خبرو عمل کوي خو بل خواسیرون کې وای باید د پاکستان حکومت هغه مسلو د حل لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي چې دغه هیواد ځینی خارونه یې د خیچونو خارونو په لیست کې اچولی دي د مشال ترنا لاندې
دا دویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختمه
افغانان څوک دي به شک چوپه
دي ډیره سخت را باندې کیره یا هر څه کې
دي څو کاله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه دا چې پکې مونږ تاسو ته سندرې هم درورو د فرهاد دریا په غږ به لدی یو خوند واخلو
بلاوار کی ولی سری پام چوار دے خطا نشی ممن لے غر غری مجنون گریوان تفورا نزوال لیلا راشا دم مجنون گریوان تفورا نباراند مغلا
مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه تاسو غوږی په پیښور کې د سحر نهنیمه بجی کی دن کی دی د نجیب عامر نبا لنڈ خبر نہ اور
پرون په پاریس کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د برېټانیا د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ترمنځ د لیدنې پر مهال د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه خبرو کې ویل شوی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د روغې جوړې پلوي ټولې خواوې د سیاسي برخوالو په حیث برخه ولري. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټی وایي په دغه ایالت کې د گوادر کاشغر اقتصادي لارې ته هیڅ ډول خطر نشته. دی وایي بلوس بلتون پالی د مالیاتو په ترڅ کې سخت ځپل شوی او پر بهرنیو پانګه چونکو د برید توان نه لري. د قبایلي سیمو د کمیونټي سکولونو استادانو پرون په پیښور کې مظاهره وکړه. لسګونه استادان د فټا سیکرټریټ مخې ته راټول شول، شعارونه یې ورکړل او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د دوی نوکریانو د پخې او د تیرو شپږو میاشتو تنخواګانې دې ورکړل شي. وروسته د فټا سیکرټریټ چارواکو له دوی سره خبرې وکړې. د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوند د اسلام آباد د ښاروالۍ په انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړې. دغه انتخابات چې پرون ترسره شول نن یې غیر حتمي نتایج مخې ته راغلي چې تر مخې مسلم لیگ نون 2100 ګټلې دي. همداراز د تحریک انصاف ګوند د 1400 په ګټلو سره په دوهم نمبر دی او 1400 آزادو نمایندانو هم بریا ترلاسه کړې ده. د ناتو عمومي سکرټر ینس ټولټنبرګ وایي افغان ځواکونه د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو خلاف په پوره پیاوړتیا سره جنګیږي. نوموړی زیاتوي چې افغان ځواکونو د اسلامي افراطیانو خلاف په جنګ کې پوره وړتیا او لیاقت ښکاره کړې او ناتو به د دوی روزلو، مرستې او مشورو ته ادامه ورکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ترکی تور پورې کړی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د تیلو د ګټور تجارت د ژغورلو په موخه یې روسیې جنګي جیټ الوتکه په نښه کړې وه. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په پاریس کې د نړۍ 150 مشرانو ته د آب وهوا د بدلون په اړه جوړ شوي کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل پکار دی چې د یو پاسون په ترڅ کې نړۍ ته وښودل شي چې د آب وهوا د بدلون په وړاندې ټول ملتونه یو ډول مسؤلیت احساسوي.
نن خبرونه مول نجیب عامر اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر راته اوروي.
نن مشرق ورسپانه خپل ادارې کې وای روان کال د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان په کندوز ولایت کې د طالبانو د حمله او د قبضې وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ نه یوازې تعلقات خراب شوي وو بلکې حالات هم کړکېچن شوي وو. د ادارې په وینا چې تیر وختونو کې اکثره د دواړو هیوادونو ترمنځ غلط فهمي او بدګماني پیدا شوې دي او هم په دې وجه باندې بیا په یو بل تورونه هم لګولې شوي. خدا غلط فهمي او بدګماني هغه وخت راکمې شوې چې تیر د پښتنو مشرانو یو پلاوی افغانستان ته لاړو چې پکې اسپندیار ولی خان، افتاب احمد خان شیرپاو او محمود خان چکزی شامل وو. د کومې وروسته چې افغانستان د پاکستان سره د مذاکراتو لپاره رضامندی ښکاره کړه. ادارې وړاندې وایي ک وکتل شینو یوازې پاکستان نه بلکې د ټولې نړۍ د امن لپاره ضروری دی چې په افغانستان کې امن پزای شي او مونږ غنو چې د افغانستان د امن لپاره تر ټولو ضروری خبردار چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ خطا لوکات وی. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پڼ خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان 13-15 شلو کلونو راهسې د ترخه غری ښکار دی او د دې ترخه غری لقبل ورته ډیر معاشي زیان اوریدلې دي او تیر وختونو کې حالات دومره خراب شوي وو چې په لاهور کې په سریلانکا کرکټ لوبډلې حمله وشوه د کومې وروسته چې له پاکستانه لوبي ختم شوي. خو موجوده حکومت د راتلو وروسته معاشي پرمختګ او ترخه غری ختمول خپل ایجنډا وګرځولا. ادارې وړاندې لیکي پاکستان ته چې د ترخه غری د لاسه کوم نقصان رسیدلې دي د هغې اثرات به تر ډېر وخت پورې موجود وي. د ادارې په وینا به شک ک ترخه غری وي او که د ماحولیاتي الودګۍ معامله وي دا د یو ملک نه ده بلکې دا د هر ملک مسله ده او نه یوازې دا یو ملک ختمولی شي. نو باید چې ټوله نړۍ د دې مسلې د حل لپاره په شریکه کوششونه وکړي.
او د نړۍ مطبوعات
د امریکای وال سټریټ جرنال وسپانه یو لیکنه وایي د امریکا، پاکستان او چین حکومتونه هڅه کوي چې افغان حکومت او وسلوال مخالفین یې بیرته د سولې خبرو ته سره کینی. بلخو د برتانوي ګارډین وسپانه په یو لیکنه کې د ماشومان د تعلیم په برخه کې د ملالې یوسفزای کردار او دغه مبارزې ته کتنه شوې ده. تفصیل د منور شان اورو.
وال سټریټ جرنال خپل یو لیکنه کې وایي ځنې چارواکو ورته ویلي چې پاکستان، امریکا او چین د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې خبرې بیا شروع کول غواړي او ممکنه ده چې دغه سلسله په راتلونکو څو هفتو کې پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون افغان ولسمشر اشرف غنی او وزیر اعظم میانواز شریف په پیرس کې د افغانستان او سیمې د امنیت په هکله ملاقات کړی دی. ورسپانه د سیړونکو په حواله لیکي چې د افغانستان د امنیت لپاره د رواني سو میاشتې ډیر اهمیت لري، ځکه چې وسلوال د یخنۍ په میاشتو کې جنگ ودروي او په پسرلي کې بیا شروع کوي. نو افغانستان او په دې هیواد کې سولې غوښتونکي ټولو هیوادونو ته پکار دي چې د دې موقع نه ګټه پورته کړي او د تلپاتې سولې لپاره کردار ترسره کړي. ورسپانه د امریکا د دفاع وزارت لخوا وایي چې دغه هیواد ته د پاکستان د پوز د مشر جنرال راحیل شریف د ورستی سفر پر مهال د افغانستان د سولې موضوع تر ټولو مهمه و، چې پکې امریکایي چارواکو د نوموړي نه د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ ځنډیدلې خبرې بیا شروع کولو باندې ټینګار وکړ. امریکا غواړي چې په دې لړ کې افغانستان او پاکستان په شریکه کار وکړي. بلخوا ګارډین ورسپانه لیکي چې د برتانیا په برمنګم ښار کې د ملاله یوسفزای یو لوی تصویر یا پورټریټ لګول شوی دی چې پکې نوموړې ماشومه نه بلکې یو باخبره جنۍ ښکاري. نوموړې په 2012 کال کې په سواد کې د وسلوال برید نه پس د علاج لپاره په اول وار د برتانیا برمنګم ښار ته وړل شوی و. دغه تصویر په برتانیا کې مېشت پاکستانی مصور نصر اعظم جوړ کړی وای. په کم عمر کې د ملاله یوسفزای همت او حوصله دې ته و حساب چې د دې د کردار په شانته یو لوی تصویر جوړ کړي. دا تصویر درې غزه اوچت دی او داسې ښکاری چې په کتونکو به دومره اثر کوي سمره چې ملاله په خپل په نړۍ د جنکو د حقونو لپاره کړی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ناتو نن د افغانستان پر امنیتي وضعیت په دې هیواد کې د خپل ماموریت پر څرنګوالي خبرې کوي. د بلجیم د پلازمینی بروکسل په غونډه کې بعد ناتو او د هغه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران چې په افغانستان کې د ناتو د قاتم لاتل په ماموریت کې ونډه لري، له 2013 زیګیس کال ورسته د دریو کلو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل مسأله وڅېړي. هم له بروکسل د مشال ریډیو خبريال نورياس نوري تفصيل راکوي.
د ناتو چارواکي وایي چې تر اوسه ماموریت په افغانستان کې نه دی بشپړ شوی. د ناتو سرمنشي ینس استولتنبرګ د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې پرون په بروکسل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل:
وی ویل ریویو اور میشن.
موږ به د افغانستان امنیتي وضعیت په پام سره پر خپل ماموریت غور وکړو. موږ به د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني او خپل عملیاتي شریکانو سره په ګډه دا کار وکړو. موږ به په دې اړه چې په 2014 کال کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې هغوی ته د صلاح ورکولو او ملاتړ لپاره خپل ماموریت په څه ډول مخته یوسو بحث وکړو. د ناتو د سرمنشي له دغو څرګندونو وروسته په ناتو کې د امریکا دایمي استازي ډوګلاس لوټ د ناتو راتلونکو هڅو ته خوشبیني ښکاره کړه او ویل چې پر امریکا سربیره چې د 2014 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې د زیات شمېر سرتیرو د پاتې کېدو پریکړه کړې. د ناتو نورو غړو هم په دې برخه کې نوې ژمنې کړې او شاوخوا دوه مخکې د پوځیانو هغه شمېر پوره شوی چې په افغانستان کې د ناتو د ماموریت د دوام لپاره ورته اړتیا ده. هغه اندېښنو ته په پام سره چې د وسلوالو طالبانو تر څنګ د داعش په نوم نوې ډله بچ په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې فعالیتونه پیل کړي، نور هم دا هیواد ناامن او بې ثباته نکړي. ښاغلی لوټو ویل:
There have been some reports
that Daesh د کوچنیو ډلو په اړه راپورونه ورکول کیږي چې یوازې په افغانستان کې نه بلکې په جنوبی او مرکزی آسیا کې به هم ډیر څرګندېدو په حال کې وي. دغه ډلې تر اوسه نه ښکاري چې افغان چارواکي بل جدي چیلنجونو سره مخامخ کړي، خو په هر ځای کې چې داعش خپل بیرغ اوچت کړی د نړیوالو پام ور اوښتی دی. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني به د بروکسل په غونډه کې د افغانستان پر روان سیاسي او امنیتي وضعیت رڼا واچوي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران او شریکان دغه راز د بروکسل په نننۍ غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو د اوږدمهاله تمویل پر لارو چارو هم خبرې کوي. د ناتو د 2012 کال د شیکاګو په سرمشریزه کې موافقه شوې و چې د 2012 میلادي کال تر پایه به د افغان امنیتي ځواکونو لګښتونه چې په کال کې 4 میلیارد ډالر دي ورکوي. خو د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ هیله څرګنده کړه چې د 3 نورو کلونو لپاره به هم د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل مسأله یقیني کړي.
دا مشال ریډیو ده.
په پاریس کې د نړۍ 150 مشران په دې هدف راټول شوي چې د اقلیم د بدلون په اړه پر یو نړیوال توافق سره شي. دا غونډه چې پرون پیل شوه په کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل نړیوال هیوادونه نړیوال مشران باید د شته ستونزې پر وړاندې پورته شي او نړۍ ته وښيي چې ټول هیوادونه د اقلیم د بدلون پر وړاندې د شریک مسؤلیت احساس کوي. پرون د ملګرو ملتونو په دې کانفرنس کې د نړۍ پر نور مشرانو سربیره افغان ولسمشر اشرف غنی هم څرګندونې وکړې. اجمل اند تفصیل راکوي.
افغان ولسمشر اشرف غنی چې د اقلیم د بدلون په اړه د نړۍ راټول شو مشرانو ته لنډه وینا وکړه وویل په پاریس کې نننۍ غونډه د مځکې د تودوخې د زیاتېدو د مخنیوي او همدارنګه د هغو هیوادونو د مقاومت د لوړولو لپاره چې له همدې کبله له ګواښ سره مخ دي د چوکاټ جوړولو ښه فرصت دی. افغان ولسمشر زیاته کړ چې د ژوند د چاپیریال په حق له د انرژي د پالیسۍ ارزښت او تمرکز روښانه دي، خو تر اوسه د زیربناو د جوړولو لوړ لګښت نه دی تشخیص شوی. نو مولوی په دې برخه کې د افغانستان په اړه ویل
افغانستان از ا کانتری.
ولسمشر غنی وايي افغانستان یو داسې هیواد دی چې انکشافي لارې نه یوازې د کاربن په زیاتوالي نه بدلیږي، بلکې په هند، پاکستان او زموږ په ټولو ګوندیو کې د کاربن د غزونو له کموالي سره هم مرسته کوي. افغانستان له بول مر او باد څخه د 3400 میگاواټه برېښنا تولید ورتي لري. پر دې سربېره موږ له مرکزی آسیا او د کسپین لغاړو جنوبي آسیا ته د طبي غازو او برېښنا د لیک مهم لري. امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د اقلیم د بدلون په دې کانفرنس کې وویل د نړۍ مشران باید پر پخې اراده او نوې کېدونکو اهداف ولاړ د اقلیم د بدلون توافق را منسکلي. ولسمشر باراک اوباما وویل د امریکا متحده ایالات خپل مسؤلیت مني چې د اقلیم د بدلون په اړه باید یو څه وکړي. د امریکا متحده ایالات د ککړو غازونو چې د اقلیم د تودیدو لوی سبب بلل کیږي دویم لوی خبرونکي هواد دی. خغلی اوباما دا هم ویل چې هواد به یو نوی بودجه را منسکړي څو له هغه هوادونو سره چې د اقلیم بدلون زپلي د دې پدیدې په مهار کولو کې مرسته وکړي. تر دې مخکې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان چې کله د دې کانفرنس پرانیسته کوله نو د نړۍ پر راټول شو مشانو یې غږ وکړ چې یو قوي تړون را منسکړي. پاینې هلکې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د بشانو دې غونډې ته وویل چې نړۍ باید ډیره چټکه او ډیره وړاندې ولاړ شي څو هغه ټاکلي هدف ته ورسیږي چې غواړي نړیواله تودوخه د دې پیړۍ تر پای پورې د سانتیګراد په حساب تر 2 درجو محدود وساتي. د ملګرو ملتونو لخوا د دې کانفرنس د سی او پی 21 نوم ورکړل شوی هدف دا دی چې 1.9 هیوادونو مذاکره کوونکي په یو اوږدمهاله تړون سلاشي چې لمخې وي د ککړو غازونو خپراوي محدود شي.
د اجمل اند پر رپورت کې مو اوریدل چې د نړۍ شاوخوا 1.5 هیوادونو مشران په پاریس کې ورغون شوې دي او د آب و هوا بدلون په اړه خبرې کوي. د غونډې ته د امریکا ولسمشر باراک اوباما، د چین ولسمشر شي جنګ پنګ، د هند وزیر اعظم نریندر مودی، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په ګډون د ګڼو هیوادونو ولسمشران، وزیر اعظمان، بادشاهان او نور مشران ورغلي چې د نړۍ د تودوخې یا حرارت درجې کمولو لارې چارې ولټوي. پر دې موضوع تفصیل پامیر ساحل راکوي.
د آب و هوا بدلون په اړه دا سرمشریزه پر داسې مهال روانه ده چې څه د پاسه 2 اونۍ مخکې په پاریس کې وسلوال بریدونه وشول چې ذمهواري یې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ومنله. په هغو بریدونو کې 130 کسان ووژل شول. تر دې وروسته فرانسې پر نړیوال کچ د اسلامي دولت ډلې پر ضد په جګړه کې د همکارۍ او همغږۍ پیدا کولو هڅې وکړې. یو شمېر ورځپاڼې وایي د آب و هوا بدلون په اړه د دې نړیوال کانفرنس په څنډو کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد پر جګړې هم خبرې کیږي. اژانس فرانس پریس لیکي د آب و هوا بدلون مخنیوي په موخه په ګڼو هیوادونو کې لاریونونه شوي دي او ولسونه له خپلو مشرانو غوښتنه کوي چې د نړۍ د تودوخې یا حرارت درجې پر کمولو دي سلا شي. دا اژانس په خبره ټاکل شوی چې د هیوادونو مشران د نړۍ تودوخې درجې تر 2 سانتي ګریډ کمولو پریکړه وکړي. پوښتنه دا ده چې د نړۍ تودوخې درجه ولې زیاتیږي او د دې تاوانونه څه دي؟ بی بی سي وپاڼه د ساينس پوهانو لخلي وایي چې کله د لمر رڼا ځمکې ته رسیږي نو څه انرژي یا توانایي له ځمکې بیرته فضا ته ځي، خو څه انرژي په همدې فضا کې بند پاتې کیږي. دا توانایي یا انرژي بیا ځمکې ته ورځي او ځمکې ګرموي. دا خو یو فطري یا طبيعي عمل دی. ساينس پوهان وایي د انساني فعالیتونو له کبله هم داسې ګیسونه پیدا کیږي چې هغه د نړۍ تودوخې درجه لوړوي. د مثال په توګه انسانان په ماشینونو، کارخانو، گاډو او کورونو کې تیل یا ګیس استعمالوي. همدارس خلک سکاره هم سوځوي او نور سون توکي هم کاروي. د تیل ګیس یا سکاره وغیرہ چې سوځل کیږي نو د کاربن ډای اکسایډ په نوم یو ګیس جوړیږي. ساينس پوهان وایي ونې بوټي او ځنګلونه د ورځې پر مهال د خپل انرژي اړتیا پوره کولو لپاره کاربن ډای اکسایډ کاروي. کله چې ګڼ ځنګلونه ووهل شي او نورې ونې نه کرل کیږي نو دا هم په ځمکه کې د کاربن ډای اکسایډ زیاتېدو لامل کیږي. د انسان له لاسه د دې ګیس زیات پیدا کېدل بل اخره د ځمکې تودوخه درجه زیاتوي. دې ته د آب او هوا بدلون یا د نړۍ ګرمېدل وایي. نېشنل جیوګرافک و پانه وایي کله چې د نړۍ تودوخه درجه لوړه شي یا په بل معنی نړۍ ګرم شي نو واورین غرونه ویلې کیږي. په ځانګړي ډول د ځمکې په شمالي او جنوبي قطب کې واوره ژر ویلې کیږي او د دې له کبله د بحرونو سطح لوړیږي او ځینې ټاپوګان یا جزیرې لمنځه ځي. و پانه زیاتوي چې نړۍ ګرم شي نو ورسره په ځینو سیمو کې وچکالۍ زیاتې شي، په ځینو کې بارانونه زیات شي او په ځینو کې واوره، چې له کبله یې د نړۍ چاپیریال نظام اغیزمن شي او د ځناورو، ونو، بوټو او انسانانو ژوند ته تاوان رسیږي. اژانس فرانس پرس وایي د آب و هوا په اړه په پاریس کې سرمشریزه به د ډسمبر تر 18 نیټې روانه وي او د هیوادونو مشران به پر هغو لارو چارو خبرې کوي چې څنګه د انسان له لاسه پیدا کیدونکي کاربن ډای اکسایډ ګیس مقدار کم کړل شي او د نړۍ تودېدو مخه ونیول شي.
پامیر ساحل اوریدونکو اوس هم د ستاره یونس په غږ دغه سندره مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونه ده. په پاکستاني ډان ورسپانه کې لیکوال خالد عزیز وایي د پاکستان مرکزی حکومت د پکبالي سیمو کې د اصلاحاتو معرفي کولو موقع له لاسه نه ورکوي. په لیکنه کې ویل شوی چې اصلاحات وشي نو پکبالي سیمو کې د سلو کالو زوړ اف سی آر قانون ختمېدل او په نتیجه کې قبایل انساني حقوقونه ترلاسه کولای شي. بشیر ګواخ تفصیل لري.
ډان ورسپانه لیکي چې پاکستان اوس یو بل موقع لري چې د پښتنو د ژوند ښه کولو لپاره لاس په کار شي. په مقاله کې راغلی چې نه یوازې د قبایلي سیمو خلک بلکې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان اوسیدونکي هم د ژوند له بنیادي سهولتونو محروم دي. خو د لیکوال په خبره اوس قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره هیله پیدا شوې ده. د نومبر پاتم تاریخ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره یو کمیټې جوړ کړه. د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د پاکستان لخوا جوړ شوی قومي اکشن پلان کې راغلي چې د قبایلي سیمو لپاره باید د اصلاحاتو پیل د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوو قبایلي کډوالو له واپسۍ وشي. ورځپاڼه لیکي چې په وو ایجنسیو مشتمل قبایلي سیمې 4 میلیونه خلک لري. لا تر اوسه پورې دغلته د حکمرانۍ سیستم د پښتونولۍ په بنیاد چلیږي. په سیستم کې د اجتماعي سزا خبره هم شته. د لیکوال په خبره برتانویانو د سیمه د روسانو خلاف د استعمالولو لپاره داسې ساتلی و چې د ترقی کارونه پکې د نشت برابر وو، او خلکو یې لکه د برتانوي هندوستان د نورو سیمو په شان حق نه درلود. مثلا دوی نشوی کولای چې خپل حکمرانان د وټونو په ورکولو سره وټاکي. له همدغه وجې د قبایلي سیمو خلک د خپلې غوښتنې او خوښي مطابق چارواکي نه لري او نه یې درلودل. خو ډان ورځپاڼه لیکي چې اوس د بدلون موقعه ده. په مقاله کې راغلی چې پخوا هم د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره کمیټیانې جوړې شوې دي. دا ځل یوه بله کمیټي په داسې حال کې رامنځته شوې چې پارلمنټ کې د قبایلي سیمو ګڼو استازو غوښتنه کړې چې د دوی سیمې خیبر پښتونخوا کې شامل کړي. لیکوال وایي چې د پاکستان حکومت سره په دې برخه کې د حل ګڼې لارې شته دي. یوه خدا ده چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې ورګډې شي، دوهمه ده چې ځان له صوبه شي، او درېمه ده چې د ملکن ډویژن په شان د خیبر پښتونخوا د انتظام لاندې وي. ډان ورځپاڼه لیکي چې قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو غوښتنې همیشه شوې دي، او د پاکستان مرکزي حکومتونو وخت په وخت دا موقع درلودي چې بدلون راولي او قبایلي سیمو ته ټول هغه حقونه ورکړي چې د پاکستان د نورو سیمو خلک یې لري. د لیکوال په خبره اوس له دغه تازه پیدا شوې موقع څخه ګټه اخیستل پکار دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
د فاټا اولمپیک اسوسییشن چارواکي وایي چې د دسمبر پر 23مه به په پیښور کې د فاټا یوت سپورتس فیسټیوال په نوم د لوبو د ویلوي ملي پرانست کیږي، چې په خبرې د قبایلي او نیمه قبایلي سیمو سلګونه لوبغاړي به په یو شمیر لوبو کې برخه پکې واخلي. د لوبو دغه میله ته د قبایلي سیمو د لوبو د اسوسییشن مشران او لوبغاړي خوشاله دي، وایي چې په ترڅ کې به نړۍ ته د قبایلو یو مثبت تصویر وړاندې کړل شي. له سیمې د مشال ریډیو خبريال فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د فاټا اولمپیک اسوسییشن چارواکي وایي چې د فاټا د لوبو د ډایریکټوریټ په مرسته د دسمبر په 23مه نیټه په پیښور کې د فاټا یوت سپورتس فیسټیوال په نامه د لوبو یوې لویې میلې ته بیا کړې ده. په دې حقله د فاټا اولمپیک اسوسییشن سینیئر نائب صدر انجینیر سیف الاسلام مشال ریډیو ته وایي،
انشاءالله دا به کیږي، خپل ټایم باندې په خپل وینیو باندې به کیږي، او د سره به د فاټا او قبایلو د عوامو یو ډیر ښه امیج پاکستان کې او ټول دنیا ته مونږه اوجاګر، او چې کوم حکومتي وګړي دي هغه په دې باندې اګری دي چې مونږ به د کوم روان جو د فاټا یو سپورتس فیسټیوال دی دی کې به چې سمرام پلیئر زی هغه ته به اکوپمنت سمور کوي، او هغه ته چې کوم د خپل ټی ډی او سمره چې د سپورتس د ایونت سره تړلې خبرې دي هغه ټول به هغه ته ملاويږي.
او د فاټا والیبال اسوسییشن صدر خورشید اقبال د دغه لوبو په حق خپل احساسات
د دې سره پلیرانو لپاره چې کنه ډېر زیاته اپورچونټي ډېر زیاته موقع ملويږي، او هغه د مختلفو علاقو نه راشي دلته سره یو ګیدرینګ وشي او بل یو زبردست ایونت وشي. دا زموږ د فاټا د پلیرانو لپاره د غوډ مستقبل لپاره چې کنه دا یو ډېر ښه او فائدمن جوړ دی.
د فاټا اولمپیک اسوسییشن چارواکي وایي چې د لوبو دغه میلې د پرانست په وخت به د خیبر پختونخوا گورنر قبایلی مشرانو او ځوانانو له هم بلنه ورکول کیږي، او کلتوري هلې ځلې به هم پکې تر سره کیږي.
اوریدونکو، فرانس پریس خبری ایجنسی د پیښور دی کرکټ لوبغاړی 9 کلن رفعت الله مومند د هغه هڅو په اړه ولیکنه خبر کړی چې نوموړي د پاکستان په کامی کرکټ لوبډله کې د شاملېدو لپاره کړی دی. لیکنه وايي رفعت الله 19 کال پس وتوانید چې د پاکستان په کامی کرکټ ټیم کې ځان ته ځای پیدا کړي. د لیکنې مهمه برخه لانی سي اجمل اورو.
ایف پی خبری ایجنس لیکي رفت الله مومن په کامی ټیم کې د شاملېدو لپاره 19 کاله هڅې وکړې او هغه په دې دوران کې د ګڼو مشکلاتو سره مخ شوې ده. ایجنس لیکي انداز پر دې خبرې شوې چې رفت الله به د افغانستان لپاره لوبه وکړي. خو د مقالې په خبره د پیښور سره تعلق لرونکي د دغه 19 کلن لوبغاړي صبر رنگ راوړو او د یو زیات عمر لرونکي لوبغاړي په توګه د تیر زیارت په ورځ په دوبی کې د برتانیې خلاف په شل اوریزه لوبه کې په لومړي ځل برخه واخیسته. رفت الله اجانس تا ویلی دی د انتخاب با ټولو هغه کرکټ لوبغاړو ته همت ورکړي چاته چې د خپلو صلاحیتونو سخت مهنت پرته هم د پاکستان په کمی ټیم کې د شاملېدو مکان نه ترلاسه کیږي او دغه خلکو ته به یقین دهانې هم شي چې داغي ښه کارکردګي به لپامه و نه غورځول شي. رفت الله ته په 2005 کال کې د پاکستان په کمی ټیم کې د یو تکړه لومړی بیټسمین په توګه ورته په تربیتي کیمپ کې د شاملېدو ویل شوی و. خو رفت الله مومن د هغه وخت کوچ باب وولمر او د کپتان انضمام الحق په متاثره کولو کې پاتې راغی. رفت الله وایي دې پریکړې ډېر خفه کړې و خو بیا یې هم خپل سخت مهنت ته دوام ورکړ. دی وایي دا ورته معلومه وه چې یو ورځ به د پاکستان د کمی کرکټ ټیم جامې واغوندي خو د بلې موقع ترلاسه کېدو نه وړاندې په دې ټول عرصه کې نور څلور کاله هم تیر شول. د وابډه محکمې لخوا د کرکټ په لوبه کې رفت الله له عامر سجاد سره یو ځای 500 رنزونه جوړ کړل چې په فرسټ کلاس لوبو کې یو نړیوال ریکارډ و. نوموړي ویلي هغه مهال یې دا فکر کاوه چې د پاکستان لخوا په کمی کچه د لوبې کولو په اړه د یو پیغام راتللو لپاره دا هر څه کافي دي خو چې بیا هم څه ونه شول نو ډېر خفه شو افغانستان ته یې تلل غوښتل. اشانس لیکي رفت الله مومند وایي که څه هم په افغانستان کې نه اوسېدلې خو د افغانستان دغه وخت کوچ کبیر خان غوښتل چې دې افغانستان لپاره لوبه وکړي خو داسې هم ونه شول ځکه چې د قانون تر مخه باید د لوبې کولو لپاره هغه په افغانستان کې څلور کاله تیر کړي وي. اجانس لیکي رفت الله تیرونه د انګلینډ خلاف په خپل لومړی شل اوریزه لوبه کې د یو لوی عمرتن په توګه د برخې اخیستو سره د هند لوبغاړي راهول ډراویډ وروستی ریکارډ مات کړ. راهول ډراویډ د هند لپاره خپل لومړی شل اوریزه لوبه د 18 کالونو په عمر کې کړې وه.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15000 کلو هرتز اوریدل شي.
اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای شي بي دي د حشمت سحر په غږ د حمزه بابا لدی شیرونو تاسو خوند واخلی او تر غیر وروسته د مشال رادیو خبرونه دوام لري.
بے بنیاد عمارت ہو سمن کا دے ہغ مین سے بل مین لرا پکار دے سرد کام پغم کی چچا بے لو تو سردار دے دے ہغ مین سے بل مین لرا پکار دے سرد کام پغم کی چچا سردار دے دے ہغا مین سردار دے دے ہغا مین
حسن زمانت دا اعتبار دے سر دکام پغم کی چچا بیلو دو سردار دے بے حغا مین
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبهه.